کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا د غشنا رادیو قدر من او معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه نن دوشنبه ده د اگست میاشتې لسمه نیټه ده زه حسی پلکوزی تاسو ته د دې ساعت ویمه سهارنی پښتو خبرې خبرونه وړاندې کوم په پیل کې تاسو پام د مهمو خبرونو سره ټکو ته راړم
پاکستان په افغانستان کې د تشدد د کمولو په خاطر د سولې په مذاکراتو بیا تاکید کړی دی متحده ایالاتو د ترکیه د انجرلیک هوایي اډې ته F-15 جنگي الوتکې رسولې دي او جمهور رئیس اوباما د اټومي موافقې په باب د ایران د مذهبي مشر خامنائی او د امریکا د ځینو سیاسي مشرانو انتقادونه رد کړل
سمرت په دې خبرونه کې د اسلامي دولت سره د رواني مبارزې په اکل ریپورت لرو چې وایي امریکا ترکیه ته F-14 ډوله جیټ الوتکې استولې دي په کندهار کې د واکسین د کمپاین پر بندیز باندې ریپورت لرو چې خلکو شکایت کړی دي چې دا بندیز باید لیرې سي د عراق د سیاسي اصلاحاتو په اکل ریپورت لرو او دا چې د یو کاندید د ژغ څرنګوالي دغه پر بریالیتوب باندې څومره تاثیر لري په دې اکل یو جالب ریپورت لرو خو د دې ټول نه د مخه پام کړی د دې ساعت پر خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چا صاحب تاسو ته وړاندې کوم
د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وای اسلام آباد په افغانستان کې د نوموړي په قول د وژونکو ټیرریستي حملو غندنه کوي سرتاج عزیز د یک شنبه په ورځ د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې دا ډول حملې ښیي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو پیل کول څومره مهم دي سرتاج عزیز یو ځل بیا هغه الزامونه رد کړل چې وای پاکستان طالبانو ته د حملو لپاره خپل خاوره کې ځای ورکړی دی د کابل له ښار زیاتره اوسیدونکي د وروستیو وژونکو حملو پړه د پاکستاني چارواکو په غاړه اچوي خلک وایي چې طالبان له پاکستان راوړي او په افغانستان کې حملې کوي او زیاتره پکې ملکی وګړي وژل کیږي کورونا او دوکانونه ورانېږي څو تنو ملکی وګړو د امریکا غږ سره په مرکه کې خپل نظرونه داسې څرګند کړل
دا ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي خلک شهیدان شوي دلته خلک زخمیان شوي دي ټپیان لرو دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه دلته راغلو نو دې لپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو
من پیژندل دی چې موږ پاکستان ته وشو چې موږ اوس هم یو افغانان خپل دشمن پیژندل دی چې دشمن پاکستان دی
خبریال مایکل براون په خپل ریپورت کې وایي چې د وژونکو حملو لامل د کابل د ښار اوسیدونکو عصبانی شوې دي
د امریکا د ملي امنیت مشاور سوزن رایس د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د کورنی امنیت مرستیالي لیزا موناکو د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر سره خبرې کړې دي دواړو په مرګانوي بریدونو کې د اوښتو تلفاتو له امله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې ده چې متحده ایالات نړیوال ملګري به یې د یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان دپاره د افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي
د متحده ایالاتو پوز په سوریا او عراق کې د داعش په ضد هوایي عملیاتو په خاطر د ترکیې په جنوب کې د انجرلیک هوایي اډې ته شپږ فرونده F-14 ډوله جنگي الوتکې رسولې دي په ناتو کې د متحده ایالاتو د نظامي ماموریت دفتر د یک شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې F-14 ډوله الوتکې په ایټالیا کې د امریکا له نظامي اډې نه دغې هوایي اډې ته رسېدلې دي او 300 نظامي پرسونل هم ورسره ملګری دی له بلې خوا په ترکیه کې د جنگ په ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي په عین وخت کې امریکایي چارواکي وایي چې تیره شپه هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چټ الوتکو په سوریه کې وزلي او په عراق کې شپاړه ځلي د داعش په ضد هوایي حملې کړې دي
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وړاندیز کړی دی چې د جمهوری ریاست د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال چوکۍ او مقامونه باید بالکل د منځه ولاړ شي د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد دغه اصلاحاتو برخه ده چې غواړي په عراق کې غوره حکومتداري رامنځته کړي او د اداري فساد سره مبارزه وسي عبادي د یک شنبې په ورځ دغه وړاندیز په عراق کې د حکومتي چارواکو د بې کفایتۍ ولسته د برېښنا په شمول د بنیادي خدماتو د نه رسولو او په دولتي کچه د رشوتخورۍ پر ضد د څو نویو دوامدارو مظاهرو نه وروسته وکړ. ښاغلی عبادی د یو لړ اداري اصلاحاتو اعلان هم وکړي. عبادی چې د کومې دولتي پوستونو د لغو کولو وړاندیز کړی دی، د عراق د پخواني صدر اعظم نور الملکي چوکي هم پکې شامل ده. ملکي دا وخت د عراق د جمهور رئیس مرستیال دی. په دغه وړاندیز کې په ګوندي او فرقوي اساس د دولت د چوکیو د ویشلو او ونډو ورکولو د ختمولو غوښتنه هم شوې ده.
د ای پی خبری اژانس د امنیتی چارواکو او د یمن د جلاوطن حکومت د طرفدارو وسلوالو له قوله رپورټ ورکړی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي ځواکونو په غلطۍ سره خپل متحدین په نښه کړل. په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. اژانس وایي چې دغه پیښه د یکشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې یو شمېر حکومت پلو وسلوال ملیشا د یمن په جنوب کې له ساحل سره څیرمه په سړک باندې روانو او د زنجبار ښار ته ایزانونه رسول.
د چین په جنوب ختیځو سیمو کې د یک شنبې په ورځ زورورو بارانونه دوام درلودلې. دغه غټ سمندري طوفان د چین جنوب ختیځي ساحلي برخې ویلې او د بارانونو له وجې سیلابونه راوتلي چې لږ تر لږه څوارلس کسه پکې مړه شوي دي. دا سمندري طوفان چې په یو ساعت کې د 160 کیلومترو په رفتار باد ورسره ملګری و، د تایوان زیاتره برخې هم ډېرې سختې ځپلې دي.
او د یک شنبې په ورځ په جاپان کې د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې د متحده ایالاتو د هوایي قواو لخوا پر ناګاساکی باندې د اټومي بم غورځولو او یو مکلي زوا. د پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ناګاساکی اوسیدونکو یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اټومي وسلو تولید او استعمال باید ختم کړي، او هم د جاپان او هم له جاپان د حکومت نه غوښتلي کوم قیودات چې دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې پر پاوز باندې لګیدلو نه دي نرمۍ. صدر اعظم شینزو آبه هم په پرونی یادګاری غونډه کې وینا وکړه. په ناګاساکی باندې د امریکا ای قواو د اتومي بم غورځېدو نه وروسته اویا زره خلک مړه شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه مو د افغانستان سیمه نړۍ پاک لري خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. امریکا د اسلامي دولت په نامه د ډلې یا داعش په خلاف د کوښښونو لپاره اف 14 ډوله جنگي الوتکې د ترکیې یو هوایی ډګر ته استولې دي. د امریکا ژغ خبریالی ویکتوریا ماکچی په دې اړه یو رپورټ شایلټلې دي.
د امریکا په وزویلی اف 14 ډوله جنگي الوتکې د ترکیې هوایي میدان ته رسیدلې دي، په داسې حال کې چې د ائتلاف هوایي حملې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په نامه یا داعش په خلاف روانې دي. انقری اتره میاشه د انجرلیک هوایی میدان د هغو کوښښونو لپاره پرانسته چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف ورنه کیږي. په عین وخت کې نه خپل نظامی عملیات د اسلامي دولت د ډلې یا داعش او همدغه راز د کوردستان د کارګر ګوند پی پی کی په خلاف پیل کړی دی. د هغې اعلامې له مخې چې د انجرلیک د هوایي میدان له خوا خپره شوې ده، په ایټالیا کې د اویانو له هوایي میدان نه د 300 پرسونل سره یو ځای شپږ اف 14 ډوله جنگي الوتکې استول شوې دي. د اسلامي دولت په نامه د ډلې په خلاف د شپې لخوا هوایي حملې روانې وې. د امریکا په مشرۍ قواو په عراق کې 14 او په سوریه کې وو هوایي حملې انکړې دي. پینټاګان ویلې امریکایي قواو د چهارشنبې په ورځ خپل لومړی حمله له ترکیې نه په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې باندې د ډرون په بی پیلوټ الوتکې سره انوکړله. په عین ورځ د ډرون او نورې جنگي الوتکې د ترکیې له جنوب نه ورسېدلې دي. امریکا او ترکیه غواړي چې ګډ نظامی عملیات وکړي چې د ترکیه سرحد ته نږدې د سوری د سیمینا د اسلامي دولت د ډلې افراطیان انوباسي. تیر هفته د هغو عملیاتو یو کال پوره شو چې د امریکا په مشرۍ مخکې له دې نه چې دغه حملې سوری ته وغځېږي په عراق کې له اسلامي دولت د ډلې په خلاف پیل شلو.
وی
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تر دو میاشتو وروسته لا هم په کندهار کې د واکسین پر کمپاین لګیدلې بندیزونه لري سوي نه دي، خو هم خلک وایي چې له روغتیایي پروګرامونو څخه د ماشومانو بې برخې کول د عامو خلکو په زیان دی. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ رالېږلی دی چې د یو ماشوم په ژړا پیلېږي.
په کندهار کې د واکسین پر کمپاین د بندیز سونځه دوی میاشتې مخکې په ارغسان ولسوالۍ کې د شری د واکسین د ناسم تطبیق له کبله د دوو ماشومانو تر مړینې وروسته راولاړه سوې. صحی مسولین په پیښه کې ټول مسولیت هغو ځایي ولسي مشرانو ته راجع کوي چې د یاد واکسین د تطبیقونکو ضمانت یې کړی، خو د دولت مخالفو سوال بیا زیانمن شوي کورنۍ ته د مالي تاوان د ورکړې تر څنګ ځینې نور شرطونه هم لري. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د عامه صحي پروګرامونو مخنیوي د عامو خلکو په زیان دی نه د دولت. دوی وایي چې د پولیو واکسین ثابته کړې چې زیات شمیر ماشومان یې د پالج له مرګونې ناروغۍ څخه ژغورلي دي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي فیضالله وایي چې که پر واکسین د دولت مخالف وسوال طالبان لګول سوی بندیز لرې نه کړي، ممکن چې زیات ماشومان د پالج په ناروغۍ بیا اخته سي.
کله دا واکسین جریان رامنس ترالی دا واکسین فعال سو البته الحمدلله اوس په سل کې یعنی یو فیصد یعنی یو کښنه پیدا کیږي دا چې هغه مرزاده دا سي د فلج مریض ولري، یعنی عینده کې کپلجیږي هغه د واکسین د لاري هغه بند سوي دي، هغه د فلج مریضان یو نور مریضان یو سره بند سوي دي. خو خوشتنه مو ده چې بیرته کله دا واکسین جریان فعال سينو ډیر بشي.
د شهر د مالجات د سیمه اوسیدونکو خیر الله او عبد الکریم هم وایي چې د ماشومانو د روغتیا ساتل د ټولنې د هر فرد دنده ده او د نظام سیاسي مخالفین هم له دې څخه خلاص نه دي.
چې دا کښنیان ماشومان دي د دې لپاره واکسین شولې د طالبان لپاره تاوان دي، ځکه د خپلم کښنیان لري یوازې مور کښنیان نه دي.
تاسو دې چې دا تاوان وروره مور خلکو ته رسېږي، طالبان ته خو نه رسېږي، نو دولت ته رسېږي. مور دا غواړي چې دا بیرته لاس.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د کتلوی معافیت امیر ډاکټر نظر محمد نظری وایي چې پر واکسین د وسوالو طالبانو بندیز لا هم پر خپل ځای پاتې دی او دوی لا هم ندی توانیدل چې په دې برخه کې رامنځته شوی سونځه حل کړي. د زیاتوي چې هغوی په خپلو شرطونو کې به خبر دا ورته کړي چې د وسوالو طالبانو په خواشه دي په هر ولسوالۍ کې درې درې تنه په دنده وګمارل سي.
مخالفین بعض غوښتنې لري چې هغه د غوښتنې د دوی په اصطلاح ومنل شي، د کمپاین ته اجازه ورکړي او کله د غشتنی و نه منل سي نو کمپاین تر امر سنی پوری پیسلا ماتاله.
روغتیایي مسولین ټینګار کوي چې ټول صحي پروګرامونه غیر سیاسي او یوازې د بشریات د ژغورنې او مرستې لپاره دي او دوی د دې اصل لمخي عمل کوي، خو لا هم د کندهار په زورګونه هغه ماشومان چې مستقبل یې د نورو په لاس کې او د جګړې له هیڅ لوري سره تړاو نه لري له تیر دوه میاشتو راهیسې له دغه مهم روغتیایي پروګرام څخه بې برخې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
گران دا سوال اور دو دکنا ساد جمال دلی بنو دکنا یا مینا را کیا رتلی جواب نا سوالی تیری سوالی تیری سوالی تیری سوالی تیری گران دا سوال اور دو دکنا ساد جمال دلی بنو دکنا یا مینا را کیا رٹلی جواب نا سوالی تیری سوالی تیری سوالی تیری سوالی تیری تیریگی وقت روان دے کنا دزل پکور کی ملڑ زان دے کنا سامی ڈوبیگی تنگ جہان دے کنا سامی ڈوبیگی تنگ جہان دے کنا بسرو منگلو میرا ٹول کپر ہرونا بسرو منگلو میرا ٹول کپر ہرونا سوانی تیریگی سوانی تیریگی سوانی تیریگی سوانی تیریگی کرانا دا سوال دورے دو دیکھنا ساد جمال دلے ونو دیکھنا یا مینا را کیا رٹلی جوابنا سوانی تیریگی سوانی تیریگی سوانی تیریگی سوانی تیریگی سوزیگی کنا درمان سانگ میں اچھیگی کنا ستاد خائص پر لکھوڑی گی کنا ستاد خائص پر لکھوڑی گی کنا دزڑ تڑا کے در نخواڑی
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په خپل ملکی د سیاسي اصلاحاتو او د اداري فساد په ضد د سخت مبارزې غوښتنه کړې ده. د قاهره څخه د امریکا ژغ خبريال ایډوارډ یورینین په دی اکلا یو رپورټ را لېږلې دي.
د عراق دولتي تلویزیون د ښاغلي عبادی یو اعلامیه خبره کړې او هغه په دغه اعلامیه کې د جمهوری ریاست د مقام د دریو مرستیالانو او د صدارت د مقام د دریو مرستیالانو د وظایفو د ختمولو غوښتنه کړې ده.
اكيد على التفاصيل خطوط العمل التي تم اعلانها في هذه الخطه والمتعلقه اليات العمل والتنفيذ
والسقوط د عراق د حکومت ونتاق سعد حديثي د خپل ملک دولتي تلویزیون ته ویلي چې د کابینه غړو د دغه اصلاحاتو نوي پیشنهادونه پارلمان ته د بحث لپاره استولې دي. ټاکل شوی چې د دغه اصلاحاتو په پیشنهادونو د سه شنبه پر ورځ رایګیری هم وشي. په عراق کې د اصلاحاتو په باب د دغه نوو پیشنهادونو تجویز د هغه ملک په یو شمیر ښارونو کې د اداري فساد او په ملک د برېښنا د کمبود له کبله د خلکو د سختو مظاهرونو وروستو شوی دی. د آیت الله علي سیستاني په شمول د شیعهګانو نورو مذهبي مشرانو هم د خلکو د دغه تحریک سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
كنت من اول الداعين والمؤيدين الى وثيقه الاصلاح او الى
د صدارت د مقام یو مرستیال بها الاراجی چې د خپل مقام د لغوه کولو سره مخالف دی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې په ملک کې اداري فساد او رشوت یو نوې پدیده نه ده، بلکې هغه کسان چې رشوت اخلي او په خپلو کارونو کې نالایق دي هغوی باید برملا او رسوا کړی شي. د عراق د صدارت بل مرستیال سنی سلا المطلق چې د هغه مقام به هم لغوه شي خبر اعلان ته ویلي چې عراق د سخت ضرورت لري چې دغه مشکلاتو نه خلاص شي او هغه د دغه پلان سره خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. هغه وایي
والله نحن ايدنا موضوع الاجراءات والاصلاحات التي قدمها الاخ رئيس الوزراء.
هغه وایي چې ملک په ډېرو سختو ستونزو کې گرفتار دی او دی د اصلاحاتو د دغو پیشنهادونو ملاتړ کوي. هغه وایي چې د دغو ستونزو مخه باید بند شي.
انا اقول نعم ربما الملاحظات تذكر تضغط تحفز.
د عراق په خواني صدر اعظم نوري المالکی چې د دغو مظاهرچیانو زیاتوې د ملک د اوسنیو جنجالونو پړه په هغه چولې خپلو پلویانو ته ویلي دا ښه ده چې د برېښنا د کموالي له کبله خلک مظاهرې وکړي، مګر هغه د خلکو نه وغوښتل چې د حکومت د چپه کولو هڅې پیل نه کړي ځکه چې ملک به په سختو ستونزو کې راګیر شي. هغه ویلی دی چې د دې امکان هم شته دی چې په ملک کې به داسې خونړی تشدد روان شي چې هر څوک به پې بیا پیمانه او تعصب به پرې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
I urge you to vote for me this November. I urge you to vote for me this November.
آیا د یو کاندید د ژغ سطح چې څونه دروند او څونه نری دی پر دې تاثیر لري چې هغه انتخابات وګټي یا یې بایلوي؟ دوی نوي څېړنې ښیي چې هغه کاندید چې ژور او په عامه اصطلاح دروند آواز ولري تر هغو چې آواز یې نری وي ښه چانس لري چې انتخابات وګټي. پام وکړئ په دې اکله یوه په زړه پورې ریپورت ته. پرته له شکه چې کاري تجربه او پیسې چې د کمپاین پر اعلانونو ولګول سي د یوه کاندید چانسونه زیاتوي چې په انتخاباتو کې بریالی سي، خو د یوه کاندید د ژغ لوړوالی او کښتهوالی هم د یوه کاندید په بریالیتوب کې مرسته کوي. د بېلګې په توګه په 2008 کال کې ولسمشر اوباما د سناتور جان مکین په مقابل کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولاړ و. مکین د امریکا د پوځ پخوانی افسر او د خلکو په منځ کې د جګړې یو نومیالی و چې د امریکا په سنا کې هم د سناتور په توګه د 2 لسیزو نه زیات وخت تیر کړی و. کله چې د ولسمشر اوباما په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه انتخاباتو ته ودرېدی، ولسمشر اوباما په هغه وخت کې د ایلینویس د ایالت سناتور و چې په سنا کې د 4 کالو نه کمه تجربه درلودله. دواړو د کمپاین پر مهال او په مناظرو کې خپل د هیواد لپاره خپل اړوند لیدلوري بیان کړل. سناتور جان مکین داسې وویل:
I have the ability and the knowledge and the background to make the right judgments to keep this country safe and secure. These are major challenges to the United States of America.
زه د دې توان، علم او تجربه لرم چې سمې پریکړې ونیسم او دا هیواد مسؤونه او خوندي وساتم. همدغه د امریکا د متحده ایالاتو په مخ کې غټې مسلې دي چې باید حل کړل سي. د هغه وخت سناتور باراک اوباما یې په ځواب کې داسې وویل:
We are going to invest in issues like education. We are going to invest in issues that relate to how ordinary people are able to live out their dreams, and that is something that I'm going to be committed to as president of the United States.
مشبه د زدکری او معرف په شان برخو کې پنګاچونه وکړو، مشبه په هغو برخو کې پنګاچونه وکړو چې د عادي خلکو د ژوندانه سره تړه ولري او هغوی په دې وټوانیږي چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. زه به همدغه مسایل ته ژمن پاتسم. د انتخاباتو په پایله کې د هغه وخت سناتور باراک اوباما د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر سو. د فلوریدا د ایالت د میامی پانتون د سیاسي علومو پروفیسر کیسی کولفستاد وایي چې یو دلیل چې ولسمشر اوباما ولسمشر سو شای د هغه د ژغ د ژوروالي سره تړاو ولري. کولفستاد دا نه وایي چې ولسمشر یوازې په دې خاطر انتخابات وګټل چې د سناتور مکین په پرتله یې ژور او دروند آواز درلودی، خو د پلاس ون په نامه جورنال یوه نوې خپره سوې څېړنه دا ادعا کوي چې یو غیر ارادي لامل چې ولسمشر اوباما د 2008 کال انتخابات وګټل شایي د هغه د ژغ دروندوالی و. په دې څېړنه کې 800 داوطلبانو برخه اخیستې وه او د هغوی څخه غوښتل سوي وه چې د غیر سیاسي خلکو ژغونو ته دې غوږ ونیسي او بیا دې رایې ورکړي. دغه ژغونه د کمپیوټر د یو پروګرام په ذریعه بدلیدل، ځینې به یې نري سول او ځینې به یې هم ژور او درانه سول. په پایله کې د سروې ګډونوالو درنو او ژورو آوازونو ته رایې ورکړې او ژور آواز ته یې د یو کاندید د قابلیت، قوت او صداقت ربط ورکړي. پروفیسر کولفستاد وایي چې په مجموع کې د سروې داوطلبانو هغه کاندیدان هم خوښول چې عمرونه یې د 40 او 50 شاوخوا وه. د بیولوژي له مخې د انسان ژغ په همدغه عمر کې دروند او ژور سي. پروفیسر کولفستاد داسې وایي:
We are not so different from the rest of the critters in the animal kingdom. We are like other
موږ د نورو حیواناتو په شان د غیر مستقیمو او باریکو نښو او سیګنالونو په ذریعه متاثره کیږو، یعنی غیر فعلي سیګنالونه او نښې چې بیولوژي یې تعینوي. په دې تحقیق کې موږ هڅه وکړه چې دا ثابته کړو چې همدغه غیر فعلي سیګنالونه چې بیولوژیکي ریښې لري زموږ د تصمیمګرۍ پر څرنګوالي باندې تاثیر لري چې څه ډول خپل مشران ټاکو. د پروفیسر کولف ستاد او دغه د همکارانو په خوانیو طاقتو د ثابته کړې ده چې هغه کاندیدان چې درانه او ژور ژغونه لري د نورو په پرتله ډیر رایې ګټي. د ونې وړ ده چې په دې وروستۍ څېړنې کې یو کارول شوی ژغ هم د کاندیدانو نه و. که چیرې د ژغ دروندوالی یو لامل وي او خلک د هغو کاندیدانو پلویان دي چې درانه ژغونه لري، نو ښایي ځینې کاندیدان د کورسونو نیولو ته اړ سي چې پر خپل آواز باندې کار وکړي او درانه یې کړي.
واشنگتن کې د مخوسن 9 بجې او 55 دقیقې د خبرونې په پای کې د دې ساعت څو خبرونه یو ځل بیا واورئ. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هغه په قول د وژونکو ټیرریسي حملو غندنه کوي. سرتاج عزیز هغه الزامونه رد کړل چې پکې ویل شوي پاکستان طالبانو ته د حملو لپاره په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د متحده ایالاتو پوځ په سوریا او عراق کې د داعش په ضد د هوایي عملیاتو د پیل کولو په خاطر د ترکیې په جنوب کې د انجرلیک په هوایي اډه کې شپږ فروند F-14 ډول جنگي الوتکې ځای پر ځای کړې دي. په عین وخت کې امریکایي چارواکي وایي چې تېره شپه هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جت الوتکو په سوریا کې وځلې او په عراق کې 14 ځلې د داعش په هوایي مرکز په د داعش په ضد هوایي حملې کړې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وړاندیز کړی دی چې د جمهور رئیس د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ او مقامونه باید بالکل له منځه ولاړ شي. د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد د هغو اداري اصلاحاتو یوه برخه ده چې هدف یې په عراق کې د غوره حکومتدارۍ رامنځته کول دي او د اداري فساد سره مبارزه ده. په دغه وړاندیز کې په ګوندي او فرقوي اساس د دولت د چوکیو د ویشلو او ونډو ورکولو د ختمولو غوښتنه هم شوې ده. له بلې خوا د عراق کابینه د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم وړاندیز منظور کړ او اوس په پارلمان پرې وروستۍ پریکړې نه مخکې بحثونه پیل کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د موافقې په باب د ایران د مذهبي مشرایتو الله علی خامنهای وروستۍ څرګندونې او د ځینو امریکایي سیاستمدارانو انتقادونه رد کړي دي. د یکشنبې په ورځ په جاپان کې د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې د متحده ایالاتو د هوایي قواو لخوا پر ناګاساکي باندې د اتومي بم غورځولو او یو مخکلي ځواب د ای پی خبري ایجنس رپورت ورکړی دی چې ناګاساکي اوسیدونکو یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې باندې غږ وکړ چې د اتومي وسلو نه باید ټوله نړۍ پاکه کړي. د صدر اعظم شینزو آبی هم په پرونی غونډه کې وینا وکړه. په ناګاساکي باندې د امریکایي قواو لخوا د اتومي بم غورځولو په نتیجه کې 10,000 کسان وژل شو او د جاپان پوځ مجبور شو چې ځان تسلیم کړي. په ناګاساکي باندې د حملې نه تر ورځې مخکې د امریکا د پوځ الوتکو په هیروشیما باندې هم اتومي بم غورځولی چې په نتیجه کې په لسګونو زره جاپانیان مړه شو. او د پی خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې د امنیتي چارواکو او د یمن د جلاوطن حکومت د طرفدارو وسلوالو له قول رپورټ ورکړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په غلطۍ سره خپل متحدین په نښه کړی دي. په نتیجه کې 60 کسان مړه شوي دي. اژانس ویل دغه پیښه د یکشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې یو شمېر حکومت پلوه ملیشي د یمن په جنوب کې له ساحل سره تیرمه په سړک روانې او ځانونه د زنجبار ښار ته رسول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منه او مززور دون کوز مور خبرونه په همدې ځای پایته ورسیدله. مازیګر پر وو بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په څو لنډو شېبو کې به تاسو ته د دری دویم نیم ساعته خبري خبرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس فارم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.